السلام علیکم دا مشال ریډیو دا زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې غړې کې با تاسو ته د لیکوال طاهر افریدی په اړه یو ریپورت وړاندې کوو. طاهر افریدی د پښتو لنډې کیسې لیکلې دي. داغه د لنډو کیسو لس ټولګي هم چاپ شوې دي. ناولونه او سفرنامې هم لیکلې دي. هغه په اردو کې هم لنډې کیسې لیکلې دي. په دې اړه راشد خټک دا تفصیلي ریپورت جوړ کړی دی. راځي چې ورته وښو.
مشال ریډیو د بے طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
طاهر افریدی د پښتو د لنډ کیسې په مهمو لیکوالانو کې شمارل کیږي. ډیر کره کتونکي په دې نظر دي چې هغه د پښتو د لنډ کیسې د دریم دور سرخیل او د علامتی او تجریدي افسانو امام دی. طاهر افریدی چې خپل نوم یې ترکستان وو، د جنورۍ په څلورمه نیټه په کال 1909 کې د پېښور متنوس سره نږدې په درادم خیل پورې مربوط بوڑا نومې کلي کې د امیر اکبر خان کره زیږېدلی و. رسمي زده کړې ډېرې نوې کړې، خو مشاهده یې ژوره او مطالعه یې پراخه وه. طاهر افریدی په تاند ځوانۍ کې د روزګار لټون کراچۍ ته لاړو او هلته میشت شو. په لومړی ورځو کې شاعري هم کوله او اثر تخلص پای کارولو، خو وروستو یې نثر لیکلو ته مخه کړه. د لنډو کیسو لس کتابونه چاپ دي. ناولونه، سفرنامې او رپورتاجونه هم لیکلي دي. خو د دې سره یې په کراچۍ کې د جرس ادبي جرګې بنسټ هم ایښی و او د جرس په نوم د اعلی معیار ادبي مجلې تابعیه هم کړې وه. د پښتو نه علاوه په اردو کې هم لنډې کیسې لیکلي دي. د طاهر افریدی ملګری شاعر او لیکوال قیصر افریدی مشال رادیو ته وویل چې هغه نه صرف علامتی او تجریدی کیسی لیکلی دی، بلکه نفسیاتی کیسی هم لیکلی دی.
طاهر صاحب چې دی هغه بنیادی طور افسانه نگار و، او دا به ووایم چې کل وقتی افسانه نگار و. یعنی کل وقتی زه په دې اساس ویلی شم چې که څه هم د افسانې په میدان کې، یعنی د پښتو افسانې په میدان کې اولیت خو مونږ هغه ته نشو ورکولی، ځکه چې د راحت زخیلین را روان شو. نو کلندر مومند او همیش خلیل او زیتون بانو، مهدی باچار، همدغسې ګل افضل خان، داسې نور نمونه شته دي چې هغه د دې نمونو سره څنګ په څنګ یا د دې نمونو نه لږ شاته راځي. نو دا هغه نمونه دي چې اولیت دې ته حاصلېږي. خو نو طاهر افریدی بیا د افسانې په میدان کې هغه نوم دی چې په دې نمونو پسې کله دی د افسانې میدان ته راغلی دی. نو بیا عملاً دا شوي دي چې که مثلا کلندر مومند د افسانو یوه مجموعه چاپ شوې ده، د همیش خلیل یوه مجموعه چاپ شوې ده، د افسانو نه علاوه هغې په نورو نورو میدانونو کې، د شاعرۍ په میدان کې، د تحقیق په میدان کې خپل کاوشونه په کار اچولي دي. یا مهدي باچا چې و، نو هغه د سیاست او سیاسي صحافت په میدان کې فعال و، پیاوړی و. نو طاهر افریدی داسې دی چې هغه بیا د افسانې نه علاوه ظاهره ده چې کوم ابتدا کې شاعري کول، هغه شاعرۍ ته بیا مخ نه دی اړولی، شاعري ته پاتې شوې ده او صرف افسانې ته ځان وقف کړی دی. په نن وخت کې طاهر صاحب مونږ سره شته نه ده، خو د هغه شل کتابونه چې دي هغه د هغه یوه داسې حواله ده چې تر عمره به په دې حواله سره دی ژوندی وي. په دې شلو کتابونو کې لس خالص د افسانو کتابونه دي چې د ده چاپ شوي دي. د هغې نه پس بیا سفرنامې دي، ناولونه دي، رپورتاجونه دي. نو په دې اساس زه طاهر افریدی ته کل وقتی افسان نگار وایم، او که د افسانې نه را دېخوا ناولونو یا دغه ته وګورو، نو دا زما یو ذاتي رایه ده. خو زه ټول ادب په دوه تقسیموم، یعنی یوې خواته شاعري ده او بلې خواته بیا فکشن ده. نو په فکشن کې کم کم شی شامل ده؟ زه خو خپلځاني دغه رپورتاج او سفرنامې چې دي دا هم د فکشن په زمره کې حسابوم. خبره به د طاهر صاحب د افسانو وکړو. ادب ووایي چې کله د ذکر شوو ښاغلو نه پس د طاهر صاحب افسانې ته لاس اچولی دی. لس کتابونه چاپ شوي دي. په دې لسو کتابونو کې د هغه په افسانو د هغې په معیار باندې چې مونږ خبره کوو، نو تر ټولو اول باید دا خبره وکړو چې د طاهر صاحب په افسانو کې د ورایټي، یعنی تنوع په لحاظ مختلف قسمه رنګونه لیدلی شي، چې په هغې کې بیانی افسانې هم شته دي، علامتی افسانې هم شته دي، او نیم علامتی افسانې هم شته دي، تجردي افسانې هم شته دي. او زه به دا ووایم چې دغه په ځینې افسانې داسې چې په هغې باندې مونږ د نفسیاتي افسانو اطلاق کولی شو، لکه سوی افسانه، دا مکمله یوه نفسیاتي افسانه ده. او په دې افسانې باندې ما په خپل کتاب کیسه او تفسیره کې یو ځان لبیس کړی دی. ځان لبیس د هغې یادګرنه به دا وکړم چې دا کتاب د طاهر صاحب لس افسانې دي او په هغې باندې زما لس تبصیرې دي. داسې ترتیب راغلی چې اول طاهر صاحب افسانه ده، بیا پې زما تبصیره ده، بیا بله افسانه ده، بیا پې زما بله تبصیره ده. په دې طریقه په سوې افسانې باندې زما چې کوم خیالات دي هغه په دغه کتاب کې موجود دي. نو د تنوع په لحاظ د طاهر صاحب اختصاص، یعنی دا دویم اختصاص دی. اول یې دا دی چې هغه کولوکتی افسان نگار دے، دویم اختصاص دا دے چھے داغا پاسانو کی دغا تنوو چی لیدے شی، نو دغا تنوو بیا دے نور افسان نگارو، یعنی دا دن اوڑانی چھے کم خاغلی ہو داغی پا افسانو کی نلیدل کی گی. داغی وجہ شاید دام کی دے شی چھے کم ایدی باچہ ہو، کلندر مومند ہو، کامش خلیل ہو، نو پاگا وقت کی داغی پا تخلیقاتو باندے او خاص سیاسی ویژن را خور ہو.
د طاهر اپریدی د لنډو کیسو د کتابونو نمونه څه په دې ډول دي؟ د محلونو خواکې، پاڼې پاڼې، لاره کې ماخام، بیا هغه ماخام دی، نور خوبونه نوینم، په زنځیر تړلې خوب، د سو لحظو لویا کیسه، مدا پس اشنا راغلی. د دنیا په اردو کې لیکل شوو لنډو کیسو ټولګه ده. کاڼو کې رګونه یې ناول دی چې پروفیسر اسیر مانګل د کوهسارو کې لوک په نوم اردو ته ژباړلی دی. تیری آنکې خوبصورت هي یې د اردو ناول دی چې بارکوال میاخیل پښتو ته د شینسترګې په نوم ژباړلی دی. تربوزه کې هم یو ناول دی. دین علاوہ سفر پخیر او سفر مدام سفر یا سفرنامی دی. جانان میں قطر تروان دے، لاڑ شپ خبر تھا او زچ زو کابل تے رپورتاجونه دی. ددی سرا سرا د امیر حمزه خان شنواری سرا د لیکونو تبادله هم شوی دا چې خغای د کتاب په شکل کې راغونډ کړی دی. نثر نگار او شاعر پروفیسر اسیر منگل مشال ریڈیو ته وویل چې طاهر اپریدی په پښتو افسانه کې نوې نوې تجربې کړی دی.
طاهر اپریدی خپل ځان په مکمل توګه د پښتو کیسې ادب ته وقف کړی او د افسانه کې نوی نوی لارې پیدا کړي دي. د پښتو افسانه د دریم دور د علامتی افسانه سرخیل دی چې پښتو کې په باقاعده توګه د علامتی او تجریدي افسانو شروع کړی ده چې د ټولنې ګونګو جذباتو او احساساتو ته څنګه د فن ژبه ورکړي ده. هغې ته رسېدل یوه زمانه غواړي. د پخپلو لنډو کیسو کې د قبایلي معاشرت غوره عکاسي کړي ده. د کلیوال ماحول نه علاوه د ښاري ژوند هم انځور کړی دی چې په کراچۍ کې د پښتنو ژوند ژواک څنګه تیریږي. د ده افسانو جایزه د ده د کتابونو په رڼا کې اخیستلی شي. د پړومبي ځل افسانه کال 1980 کې ولیکله. پړومبی کتاب یې د محلونو خوا کې او دویم کتاب یې پاڼې پاڼې مخې له راغی. دا د ده د ابتدایي دور افسانې دي چې عام فهمه بیادیه او روایتي افسانې دي. نیکان خلک 25 روپۍ او د وفا جنس نومې کیسو کې په صفا او ښکارا ټکیو کې معاشرتي ستونزې په فني جامه کې وړاندې کړي دي. نیکان خلک چې په ښکارا کوم خلک نیکان ښکاري هغه دننه هغه شان نه وي. د 25 روپۍ ډرایور زړه لکه د فطرت صفا او پاک وي، خو چې کله د ښار مصنوعي چاپرچل ته راشي نو هغه دلته هم سوچوالی غواړي، خو دلته هر څه خیرن خیچن وي. د وفا جنس د ښځې روایتي وفا او د سړي په بې وفایۍ خبره کوي. پښتني ټولنه په خصوصي توګه په قبایلي علاقه کې نن هم دا تصور عام دی چې د ښځې مثال د یو پیزار وي. پیزار که پښه کې صحیح راشي نو سمه ده، یعنی بیا یې خلک په ډیران ولي. ولې بلخوا ښځه ذات خپل سختن سره ډېر په ناکام وخت تېروي. په دې افسانه کې د بند راتلو نه پس هم ښځه د خپل مېړه سلامتیا غواړي. د طاهر اپریدی د دې دور افسانو په هکله ګران ایوب صابر د ده د اردو افسانو دیدن په شاپاڼه لیکي. طاهر اپریدی د پښتو یو روایتي افسانه نگار دی. د پښتو افسانو په دواړو مجموعو کې د ژوند او ژوند سره متعلقه مسائل عکاسي کړې ده او د حقیقت لمن یې چرې نه ده پریښې او نه یې د روایتي افسانې مشاهده ورانه کړې. د دې بنیادي وجه دا ده چې پښتو افسانه تر اوسه پورې په روایتي ډګر روانه ده. اردو افسانې چې نن سبا کوم شکل جوړ دی، پښتو افسانه د هغې نه ډېره لرې ده. د خپلې جدیدي افسانې په هکله طاهر اپریدی لیکي: زه د افسانې په لاره دومره لری تلیم کچری او غواړم هم، نو د محلونو خوا کې او یا د پاڼې پاڼې غوندې عام فهم بیانیه او روایتي افسانې نشم لیکلی، ځکه چې دا هغه وخت په نسبت نه یوازې زما ذهنیت بدل شوی دی، بلکې د نن لوستونکي هم ډېر ذهین او تعلیم یافته شوی دی. لاره کې ماخام او بیا هغه ماخام د طاهر اپریدی د افسانو هغه مجموع دي چې کومې په کال 1980 او کال 1998 کې یو بل پسې خپرې شوي دي. په دې افسانو او مخ کی افسانوں کے خکارا فرق دے دد دا خبر چ آغا د افسانے پڈگر ڈھیر وڑان دے تلے دے بیخی سمرا دا کراچے اردو چا پہ چلتے دد پا افسانے کو مخا گے زکڑے دا آغا د پختو کی صحیح ز ادب یا ودرنا پنگا دا طاہر شروع د کلی نہ او کو بیا د خار پنگا مو کی دا سے ورن نہ و تو کہ او سا آغا د ٹھول نڑے دے د تور شپو پ منس کے پسنگ ناس مرغے او قابل قاتل حابل مقتول د مثال پتو گوڑان دی کولی سی زیڑی تھیری او زیڑ رنگون دے او سرکاری اسپتال نقشہ راکا گی چھ اطلاع کی دا ملک پو ہر یو رختن کی دیش چرتا چھ بے وزل مریضانو سر دا ڈاکٹرانو دا نرسانو رویا دیر خنیوی
پا اسلام آباد کے دا قید اعظم پہنتون دا سیمائزو سڑنو مرکز مشر ڈاکٹر حنیف خلیل مشال ریڈیو تو اویل چھ دا نصر لکون کی پہیس طاہر اپریدائی دیر زنگرتی آوے لری
د پختو د نثر د لیکوال په حیثیت طاہر افریدی صاحب ډیره ځانګړتیا لري او یو ډیر غیر معمولی صلاحیت لرونکی شخصیت ښکاري. طاہر صاحب موږ ته پته ده چې رسمي زده کړې نه وي کړې، تعلیم یې نه و کړې، سندونه او ډیګری ورسره نه وي، لیک لوست یې په خپل کور کې زده کړی و او دا وی کور ته چې کوم اخبار او رسالې راتلې په هغې کې به دوی دا کیسې او کہانیانې کتلې او دا هغه نه د افسانی لیکلو یو تحریک طاہر صاحب واخیستلو او بیا داسې یو لوی افسانه نگار جوړ شو چې بنده ورته حیران شي. کراچۍ ته چې لاړو تلې خو د خوارۍ مزدوری د پاره تعلیمي سندونه هم ورسره نه وو، خو په کراچۍ کې د خپل خوارۍ مزدوری نه د یو ډېر لوی کاروبار تر حد خپل ځان ورسولو او دغه دوران کې دوی لیکونه هم کول چې په اردو او پښتو دواړو ژبو کې وو. لکه څنګه چې موږ ته معلومه ده چې د دوی د افسانو ړومبې کم کتاب دی د محلونو خوا کې، په هغې کې داسې ترقی پسند عناصر ډیر دي او په هغې کې طبقاتي لرې برې هم په نظر راځي، خو د ړومبې کتاب افسانې هم ډېرې زړه راښکونکې دي. بیا هم دغه دور کې چې د هغوی د اردو د افسانو کتاب چاپ شو دیدن، نو اردو دانه طبقه یې هم حیرانه کړه چې دا په ظاهر نالوستې سړی څومره بے پناه صلاحیت لري د کیسې لیکلو. او بیا خو تاسو وکتل چې دا غوی لس د افسانو مجموعې چاپ دي، درې ناولونه چاپ دي، په ناولونو کې یو ناول دا غوی ضایع شوی هم دی چې په کراچۍ کې سیلاب راغلی نو دا غوی ډېر کتابونه سیلاب یوړل چې په هغې کې یو ناچاپ ناول هم ضایع شو، او دغه شان سفرنامې او رپورتاجونه هم چاپ دي. نو تر څو چې د افسانې تعلق دی، طاہر صاحب ما ته یو ډېر لوی افسانه نگار ښکاري. یو خدا ده چې په پښتو کې د معیار سره د افسانې مقدار ته چا توجه کړې ده، نو هغه د میر مهدی شاه مهدی نه پس طاہر افریدی دی د ټولو نه زیاتې افسانې لیکلي دي. او بیا په هغه څلورو کسانو کې هم شامل دی د چا چې په پښتو کې د افسانوي مجموعو کلیات چاپ دي. د مهدی شاہ باچا کلیات چاپ دي، بیا د طاہر افریدی صاحب کلیات چاپ دي، د نور الامین یوسفزی صاحب د افسانو د مجموعو کلیات چاپ دي، او د عنایت الله ضیا صاحب څلور مجموعې په کلیات کې راغلي دي. کلیات په دې معنا چې څلور واړه مجموعې پکې ځای شوي دي. د طاہر صاحب کلیات د افغانستان ریاست چاپ کړي دي او یو ډېر لوی سیمینار یې هم کړی و چې زه په هغه سیمینار کې موجود وم. نو طاہر صاحب د مقدار په حواله هم ډېر لوی افسانه نگار دی، خو داسې نه ده چې معیار یې له لاسه غورځولی دی. د معیار په لحاظ طاہر صاحب په پښتو افسانوي سفر کې هغه ړومبی سړی دی چې د مقدار سره یې پښتو افسانه کې معیار ته لارې خلاصې کې. علامتی افسانې لیکل د طاہر صاحب نه شروع شو، باقاعده علامت چې ورته ویلی شي. دغه شان هغوی په افسانه کې دا هم یو تجربه وکړه چې د کلیوال ژوند سره سره د ښاري ژوند د پښتنو کشالې په افسانه کې ځای کې.
په چرسده کې د بچه خان پوهنتون د پښتو څانګې مشر ډاکټر محب وزیر مشال رډیو ته وویل چې طاہر اپریدی په داسې وخت کې لنډه کیسې لیکل پیل کړل چې نورو خلکو ورته ډېره توجه نه ورکوله.
افسانہ په دغه وخت کې د کلندر صاحب یا د مهدی شاہ بادشاہ یا د زیتون بانو د دې خلکو د لاس نه تقریبا غورځېدل او بس هغه ورته داسې وایا چې لکه خپل عروج ته رسول کوه او په وړاندې سفر ته غړي شل. نو په داسې وخت کې طاہر صاحب افسانه تلاش کړ او د افسانې دا سفر یې تر خپل وسه پورې ډېر ښه په ژبن کې وساتلو. چې په کوم وخت کې طاهر صاحب افسانه لیکله په هغې سره اړونده وخت کې جوخت وخت کې صرف دوه درې کسان په نظر راتلل مستقل افسانه لیکونکي. په هغې کې د کوټې طرف نه فاروق سرور، د افغانستان د طرف نه زرین انزور، زمونږ د خوا د پېښور ویلي طرف نه نورلمین یوسفزی، دا درې افسانه لیکونکي وو. او د نه وروسته زبیر اسد دی یا پیر محمد کاروان دی، دا ځنه کسان وو. خو د هغوی بنیادی په جنګلو د شاعرۍ ډېره وه، او د نورلمین او فاروق سرور، د زرین انزور او په خلا د طاهر صاحب، د دې خالصه پېژندلو افسانه وه. خو د دې ټولو کسانو د افسانې سرخ په دغه دور کې د افسانې سرخیل طاهر آفریدی وه. او طاهر داسې به ووایو چې طاهر آفریدی په ځان پسې دغه قافله روانه ده، د څلورو پنځو کسانو قافله طاهر آفریدی په ځان پسې روانه کړې وه، او بیخي داسې روانه کړې وه لکه څنګه چې یو وخت راحت زاهدي او یو وخت قلندر مومند، دا رنګ یا ماستر کریم دی په ځان پسې خلک روان کړي وو. دا رنګ طاهر صاحب هم په خپل ځان پسې د افسانو دغه یو ورکوټه غوندې کاروان روان کړی وو، خو سرخیلي یا مشري یې طاهر آفریدی کوله. او د دې خبرې زه واضح یو ثبوت یا دلیل د آسر منگل چې کوم کتاب دی د افسانو سلکلن بهیره، هغې کې دوی د افسانې چې کوم درې دورونه ټاکلي دي. د آخري دور چې کوم دی، یو خو د راز داخلي دور دی، بل د قلندر مومند دور دی، او بل بیا پسې بل دور دی. نو هغې تړون یا سرخیل یې طاهر آفریدی ګرځولی دی. په دې کې شک هم نشته، طاهر آفریدی مستقل لیکونکی پوه، هغه تقریبا لس کتابونه د افسانې نږدې لس کتابونه دي غالبا، نو لسو کتابونو مصنف و. دا په خپله ډېره لویه افسانه لیکل دي. او بل دا دي چې طاهر صاحب افسانه یو خو د خاري ماحول ته وردن نه کړه، دویم یې علامتی بڼا ته نه کړه، او دریم یې بالکل تجدیدی افسانو ته هم ورسولا. که څه هم د اردو په شان د پښتو افسانې هم د تجدید نه واپس بیا بیانیې ته راغلې ده، او پخپله طاهر آفریدی راوستې ده واپس. بیا هم د طاهر صاحب د اخرنۍ مجبورې چې کومې دي، دا هغه بیانیې انداز دی چې کوم د محلونو په خوا کې یا پاڼې پاڼې کې موجود وو. خو لاره کې ماښام او بیا هغه ماښام، دا د دې د علامتي افسانو، او بیا خصوصا څه افسانې پکې د تجدیدي افسانې هغه مثالي نمونې دي. خصوصا زه به د یوې افسانې ذکر وکړم چې لوړه ژوره نوم یې دی، د هغې بېخي د افسانې هغه روایتي چوکاټ یې مات کړی دی، د افسانې هغه روایتي انداز یې مات کړی دی. ایون چې کله کله لوستونکي پکې داسې محسوسه کوي چې په دې کې خوړو کیسه نشته، خو تاثر دومره زبردست تاثر دی پکې چې هغه تاثر تا ته کیسه هم درکوي، تا ته ټوټل پلاټ درکوي، خو چې سړی هغه محسوس کوي.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو، اوس واده مکو او سندره اورو.
ما کبھی کبھی رخ کے بشنا اڑنا بس لالی مد گردے ابتے اڑنا
سندر تا سواوری دا اس بیا دا طاہر اپریدی پاڑا خپل راپور تا دوام ورکو. کرا کتون کی او شاعر روخان یوسفزی مشال ریڈیو تا اویل چی طاہر اپریدی دا پختو لنڈا کیسا دا روایتی کلیوال محول نرویستلا او خار تا ایرا ورسولا.
اغوی دا افسانو دا لنڈو کیسو دا ٹون نلوی خاصیت دارے چی اغوی دا غا افسانو چی کم دینو دا غا سخت قبائلی یا معاشرتی یا زمون چې کوم د دغت پندیزونو یا د روایتو په دغه کې ښکیل وه هغه افسانه چې کوم دی نو هغه د خار په رنګ کې رنګ کړه او د خار البته دا خبره ده چې د یو مترقي د یو ترقي پسند افسانه لیکونکي په حیث چې طاهر صاحب د دغه فکر کلک پلوي وو او دغه تحریک لوستونکي هم پاتې شوی وو. او بله خبره ده چې د اردو چې څومره هغوی افسانه نگاران لوستي وو هغه هم ټول د ترقي پسند تحریک او د ترقي پسند فکر دغه رنګ په پښتو کې که مونږ وګورو نو قلندر مومن صاحب یا میش خلیل صاحب یا زیتون بانو یا مهندي شاه بچا ارباب رشید احمد خان دا څومره چې زمونږ د ګوتو د شمیر نوموړي افسانه نگارو طاهر صاحب چې کوم دی نو دغه هم د هغوی افسانې هم لوستي وي او د دغې وجه نه طاهر صاحب چې کوم دی نو په هغه باندې هم دغه اثر او دغه اثر د لاندې هغه چې کوم دی نو افسانې لیکلي دي که هغه بیا وروسته اردو کې هم لیکلي دي یا پښتو کې هم نورې افسانې لیکلي دي. او د دې نه علاوه طاهر صاحب د علامتي افسانې چې څومره لیکلي دي هغه هم ډېرې بهترین افسانې لیکلي دي. او په مجموعي لحاظ باندې د طاهر افریدي صاحب چې کوم دی نو یو خدای چې رټونه نه زیات د افسانو کتابونه زیاتې افسانې لیکلي دي او چې څومره سی لیکلي دي نو بالکل د مقصدیت نه ډکې افسانې لیکلي دي. او هغه که په هر ځای په مثال د کراچۍ په ماحول کې پاتې شوی دی خو دا ده چې د هغه په مازغو کې د هغه په سینه کې د هغه په زړه کې چې کوم دی نو دغه خپل پښتون ولس د دوی ستونزې او دغه ماحول او دغه کردارونه او دغه داستانونه او کیسې چې کوم دی نو هغه په مازغو او په سینه او په زړه کې ساتلی دي. نو که هغه د کراچۍ په ښار کې پاتې شوی دی او افسانه لیکلې ده خو اومې د خپل ولس او د خپل قام او په خصوصي توګه د ځپلې طبقې د ظلم د جبر خلاف او دغه رنګ د نور چې کوم زمونږ د ټولنیزې ناروغۍ دي او نو د هغې بیا د قبایلیت د دغه چې کوم دی د هغې د اثراتو لاندې نو د طاهر صاحب چې کوم دی نو د افسانو چې مونږ خبره کوو نو هغه ډېر د مقصدیت نه ډک بل دا چې د فن په لحاظ باندې د فن په کنډه ډېرې تللې افسانې دي چېرته هم د هغوی په افسانو کې دغه رنګ د سکم نشته که هغه د آغاز نه واخلې تر دغه پورې مونږ خبره کوو نو هغې کې باقاعده د افسانې چې کوم فني لوازمات دي که هغه پلاټ دی که هغه تجسس دی او که د دې نه علاوه کردار نگاری ده بیا د کردارونو خپل فطري ژبه ماحول او د ټولو نه بهتره خبردار چې د هغوی وحدت تاثر په افسانه کې چې کوم دی نو ډېر مضبوط دی چېرته هم دغه تاثر نه ماتیږي او لوستونکي چې یو ځل افسانه شروع کړي نو علي دغه افسانې د گرفت نه علي روزي چې څو پورې افسانه سرته نه رسولي.
لیکوال او شاعر مخام خټک مشال رډیو ته و چې طاهر اپریدی چې کراچۍ ته راغی نو لومړی ټیکسي موټر چلولو او د خپل ژورې مشاهدې په برکت د هغه دور ټولې تجربې په خپلو افسانو کې ځای کړي دي.
صرف سره زوت کال 1992 نه غالب پاتې شوی مولانا ملاقات نو سره جرس بي د وی جرګي کې شوی دی. طاهر صاحب سیده ساده سړی او قبایلی سړی او اچھا خبره ډیر نه وېز دا خو طاهر صاحب کې دا خصوصیات چې ان جرس د وی جرګي پلیټ فارم په کراچۍ کې جوړولو مطلب دا دی چې نه صرف ادب ته ودا ورکول دي بلکې ادبي کسانو ته هم ودا ورکول دي هغه هم په خلکو پیژندل دي په ادبي دنیا کې. او بیا طاهر صاحب کې دا خوبي وا چې هغه به خلک راغونډي دو آغا مشرو ټولو به خبر اوریدلا دا ډیره غټه خوبی بچا خلک را غونډیدل یم چې بچا خلک را غونډیږي چې صبح عمر ال بهر نه کبا افغانستان کابل نه رااله کبا د کوټه نه اسلام آباد نه هغه ډایرکټ تایر سے تراتل بیا موږ سره ملایو دو نو هغه یو مرکز او بیا تایر سے بوجا نه کراچی چې دا پښتو ادب یو مرکز وګرځیدو بد قسمتی دا و چې بچیان نو هغه به چې د لیکونه چې دي دا زما بچیان دي حقیقت هم داسې ده چې دا لیکونه باغې ژوندۍ ساتي څنګه چې وراثت کې بچیان د پلار نو ژوندۍ ساتي داسې د لیکونه چې دي دا ټول د تایر سے بچی دي تایر سے لوی شخصیت وو همه جهت شخصیت وو تایر صاحب کا افسانہ لکھ د زړه اخلاص لکھ لی کل وکیل لکھ لی کا ناولی لکھ لے کا سفر نامہ لکھ لی کرے پورتاج لکھ لے کب جرس دبی جرگی کے بناستا وا نوغی با حاضر ہو او دا ٹولانا با اول اول خوی پا بلا آفیس کے بلا کالیون چکم دینو جرس دبی جرگی اجلا سنہ کری دی بے کور کی کری دی اگر نصر پا پشتو عدب بلکہ دا کراچے اردو عدب کراچے پا کے دا پشتو عدب دا پارا دیر زیات حلی زلی و دیر زیات خدمات دی تایر سے بارک بزداؤں میں چھے مرحغا چھے نئی نمون نشانی تل تر تلا پخنم پائی خاغلی
دا تاہر اپریدی دا سفرنامو پارا ڈاکٹر محب وزیر مشال ریڈیو تو ویل
پا پختو کی چیز دیکھانا تا بیگم زما سفرنامے یا مثلاً دے خدای خدمتگاران او چی دا کم دو مشہور دے عبدالاکبر خان دے امیاد دا دے بدرشو سفرنامے دی ایک دوکا دا سیونی ما بلا ممید خو سفرنامہ بیخی تایر سے پدا سے وقت اولی کلا چی سفرنامہ خلقو ایرا کرے اموا تایر سے چی کلا دے لندن سفر اولی کلو بیا دے مصر سفر اولی کلو دے سنگاپور وغیرہ سفر اولی کلے نو سفرنامہ یو زل بیا روان دے شو او خلق تو ور یاد اشو چې دنه دا خو سفرنامه هم یو سنت ته ولیکل کېږي او ما په خپل تایر سے په خپل سفرنامه دومره خې ولیکل دومره کامیاب ولیکل چې د خلکو یې جستجو نور او مرکز واغله او خلق یې لیکل تا رو پرول نن یوش مر سفرنامه خلق لیکي او ما په خپل د تایر سے کنټریبیوشن دی چې تایر سے دا خلق رو پرول د سفرنامه تا
دا تاهر اپریدی د نولنو په حق لا ډاکټر حنیف خلیل مشال رډیو ته ویل
خدا سے وہ گنی جو پختو افسانہ کی دا سر سڑے دے دا معیار او دا مقدار پر لحاظ ڈیر زانگڑے سڑے دے او شاید چی پا پختو افسانہ کی دا طاہر سے بنا پس تبل طاہر پیدا ہم نشی چی پا دی رفتار پا دی مقدار او پا دی معیار افسانہ اولی کلے شی تر سو چی داغا دا ناولو نو تعلق دے نو داغا یو ناول خو اردو کے دے تیری آنکی خوبصورت ہے او دو ناولو نا داغوی پا پختو کی دی چھے پاغے کے پا یو ناول باندے ما مقدمہ ہم لکلے دا او زو دا طاہر صاحب شکر گزار یم چھے ما تا پاغ وقت کی دا مقدمہ لکلو موقع را کرے ہوا چھے زو لازلمے ہوں دو ویش در ویش کال بزم عمرو او دا دمرا لوی افسانہ نگار او دا دمرا لوی ناول نگار پا ناول باندے ما مقدمہ لکلا نو کانو کی رگونا دغه ناول چې دی په دې ما مقدمه هم لیکلې ده او دا ډېر د لوړ معیار په قبایلي ټولنه باندې لیکلې شوی ناول دی چې اسیر منګل سے په اردو کې ترجمه کړی هم دی تیری آنکھیں خوبصورت ہے او تربوزک د پښتنو د انتشار د افغانستان د حالاتو د اړی ګړی او د بد امنه نقشه په ډېر هنري ډول را مخې ته کوي دا شان کې دغه ریپورتاجونو دوره شونو ځینې کتابونه خو یو ریپورتاج دی او لاړ شه پېښور ته د هغوی د دریو ریپورتاجونو مجموعه ده زه چې زو کابل ته یم ځان له بیل ریپورتاج دی جانان مې قطر ته روان دی نو په دغه کې چې کوم لاړ شه پېښور ته کتاب دی په دې کې یو لاړ شه پېښور ته ریپورتاج او یو اسلام آباد مخه کې په دغه دواړو ریپورتاجونو کې زما سره شریک تجربات بیان کړي دي اسلام آباد ته مال راغلی او په پېښور کې زموږ نشستونه شوي نو د ریپورتاج د لیکوال په حیث هم ډېره ځانګړتیا لري او سفرنامې خو یې په هغه دور کې لیکلي دي چې په پښتو کې د نوي تر سفرنامې لا ډېرې عام هم نه وي سنگاپور او د لندن او د یورپي ملکونو سفرنامې لیکلي دي چې هغه ځان له یو ډېر زړه راښکون لري نو د دغه نثر سره سره طاهر صاحب ځینې مقدمې لیکلي دي ځینې مقالې لیکلي دي مضامین یې لیکلي دي یعنی د نثر د لیکوال په حیث د هغوی نور اړخونه هم شته تر دې چې ډرامې یې لیکلي دي خو خلک ته خبر نه دي زه داسې ویلی شم چې د شلمې صدۍ د پښتو د نثر په لیکوالو کې طاهر صاحب یو ډېر لوی نوم دی او یو ډېر ځانګړی نوم دی
پروفیسر اسیر منګل په لنډه کیسه کې د طاهر اپریدی د ارتقائی مزل په اړه د مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه
غلم و خونو کې په تمثیلی انداز د ملک موجوده افسوسناکو حالاتو یو تجزیه وړاندې کړې شوې ده. موږ نن په داسې حالاتو کې راګیر یو چې د هر سړي نه غل جوړ شوی دی او چې څوک غلا نه کوي دا غ ژوندون ګران دی. قانون د بېوسه خلکو د پاره په حرکت کې راځي. دا د افسانه نګار وړومبی علامتي افسانه ده چې په اکتوبر کال 1903 کې په میاشتنۍ پښتو پېښور کې خپره شوې ده چې د ده پېژنګلو د پښتو په جدید افسانه کې د علامتي افسانې سرخیل په توګه کوي. دا افسانه د مصنف په لاره کې ماښام کال 1903 کې هم خپره ده چې د ورسره نیټه فروری کال 1903 درج کړې ده. اور ورکه هم د ده یوه علامتي کیسه ده چې د ده مطابق د په کال 1902 کې لیکلې ده. ولې د سند په توګه دا ځکه د دوړومبی علامتي افسانه نشي منلې کېدې چې دا کیسه په دې کتاب کې په کال 1908 کې په لومړي ځل خبره ده. لوړه ژوره تجریدي افسانه ده چې پوهېدل ورباندې ژوره مطالعه غواړي. دا افسانه د یوې منتشرې ټولنې ترجمانی کوي. اور اورکه کې د انسان د مثبت رویو تذکره شوې ده. ځینې خلک په معاشره کې لکه د اور اورکو ځلا کوي. په دې کیسه کې د امید او د رڼا څرګندونه شوې ده. بکې سترګې د یوې ماده پرسته ټولنې لالچي او خودغرضه کردارونه په ګوته کوي. څوک چې د رشتو په تقدس هیڅ باور نه لري. امین او د پنځو کلدارو نوټ په افغان بحران لیکلې شوي افسانې دي چې د کوم له قبله د ډیورین په لیکه آباد د دواړو غاړو پښتانه په عذاب شوي دي او دغه سزا لا ختم نه ده. امین افسانه مشکله ده. لوستونکي به ورباندې لږ سوچ ضرور کوي. ولې د پنځو کلدارو نوټ په ښکاره توګه د هغه واقعیتو انځورګري کوي چې د یو سازش د لاندې د پښتو بېشماره علمي او ادبي کتابونه وسوځول شول. چېرته چې جنگ اونخلي هلته بیا د قومونو په نصیب کې د تباهۍ د بربادۍ نه بل هیڅ نه وي. او چې په کومه خاوره انسان لکه د چرګو چرګوړي ولاړ شي هلته به د کتابونو د تقدس خیال سکسو ساتي. د غڼې جال یوه علامتي کیسه ده چې پکې د عالمي سمراج خبره شوې ده. انسان کې چې کله خود اعتمادي پیدا شي نو هغه د دنیا د یو طاقت په وړاندې نه ټیټېږي. د دې کیسې په یو مرید یعنې غلام کې چې کله د خود اعتمادۍ جذبه غځونې وکړي نو غاړې نه د عالمي پیر د غلامۍ زنځیر وغورځوي. تصویر جمع حبس کې د یوې شتمنې پیغلې د جنسي جذباتو ترجمانی شوې ده. چاپیرچل د ښار دی. د کیسې په آخر کې یو زلمی مزدور هم راځي. دغسې دا کیسه د طبقاتي اړیګړې یو پړک هم ښیي. د افسانه نګار خیال دی چې د ژوند په رنګینو کې د خوار کښو نظرانداز کول ښه خبره نه ده.
دا طاهر اپریدی د ناولونو د معیار په اړه ډاکټر محب وزیر مشال رډیو ته وویل.
ناول به موږ داسې واخلو چې تاسو د صاحبزاده ادریس د پیغله ناول نه پس یا مثلا د زرک سترګې د اشراف حسین نه پس یا د اشرف زمان تایزي دوی نه پس ناول هم بیخي داسې وګڼه چې د عبدالرحیم مجذوب خبره چې وایي چې ناول د ناول دور چې کوم دی دا په پښتو ادب باندې داسې برابره په هوا کې تر شوی دی. خو طاهر صاحب چې کانو کې رګونه کله ولیکو بیا وروسته یې تربزکم ولیکلو نو د ده په تطابق کې زه وایم چې ډېرو ځوانانو نوی ناول نگارۍ طرف ته هم پام شو. نو دا هم یو خاموش دریاب ته کاڼی وشتل چې تیار سی وشتو. راپورتاژ کپ د اجمل خټک چې کوم راپورتاژ دی دا زه پاگل وم او یا داسې نور یو نیم کچر وی. خو هغې نه پس طاهر صاحب چې کوم د قطر روډمبی والا سفر یې ولیکو جانان مې قطر ته روان دی. بیا دا د کابل رپورتاجونه یې ولیکل. داسې د پېښور یو دوه سفرونه رپورتاجونه یې ولیکل. نو هغې سره د رپورتاج د ګاډي هم را مخې ته شو. بیا هغې نه پس زبیر اسد له مردانه تر مردانه او حنیف هم یې ولیکلی دی د پین بولدک والا باند په نوم باندې غالباً لیکلی. داسې نور رپورتاج هم لیکل شروع شول. دا هم د طاهر صاحب یو ډېره بنیادي ورکړه ده. نو ما په خیال حیثیت نثر نگار تخلیقی نثر نگار طاهر صاحب ډېر لوی کنټریبیوشن دی. په داسې وخت کې دي چې څلور واړه اصناف به مونږ دا وویل چې د خلکو داسې یو مخې توجه ډېره نه وه ورته او طاهر صاحب چې کله لیکل شروع کړل نو د ځوانانو یې پام را وګرځولو او ځوانان یې دې ته چمتو کړل چې دغه رپورتاژونه د څلور واړه اصنافو ته دې پام وکړي.
قیصر اپریدی مشال رډیو ته وویل چې د لنډې کیسې په میدان کې بریالیتوب ترلاسه کولو طاهر اپریدی ته د ناول سفرنامې او رپورتاج لیکلو زمینه برابره کړه.
د افسانې په میدان کې د طاهر صاحب د قلم زغل دا میدان دغه د پاره داسې جوړ کړو داسې هوار کړو چې په خودکاره توګه دغه د هنر میدان ته ناول هم راګډ شو. د ناول لپاره دغه ژبه جوړه شوه، لهجه جوړه شوه، لفظونه جوړ شول. نو دلته دغه د پاره په ناول لیکلو کې زما په خیال څه قسمه ستونزه ځکه نه محسوسېده چې دغه لاس چې دی هغه د دې ارڅ سره بلد شوی و. همدغه شان د ناول نه سفرنامې ته او د سفرنامې نه ریپورتاژونو ته څنګه چې ما وویل چې زه خپل ځاني دا ټول د فکشن برخه ګڼم، نو هر کله چې دا ټول د فکشن برخه موږ وګڼو نو موږ دا ویلی شو چې د طاهر صاحب دغه ټول سفرنامې ریپورتاژونه او ناولونه چې دي نو دا د یو د بل نتیجه دي، خو په لویه کې دا ټول بیا د افسانوي سفر په نتیجه کې طاهر صاحب ته په لاس ورغلي دي. یعنی موږ دا ویلی شو چې په ناولونو کې مثلا کاڼو کې رګونه یا تربوزک، همدغه شان په ریپورتاژونو کې جانان مې قطر ته روان دی، زه چې ځو کابل ته، لاړ شه پېښور ته، او بیا په سفرنامو کې سفر په خیر، سفر مدام سفر. څنګه مونږ دعوه وکړه چې دا هر څه طاهر صاحب ته د افسانې د لارې آسان شوي دي، نو د هغې په ضمن کې به زه دا هم ووایم چې که چېرته چا د طاهر صاحب ناول کتلی وي کاڼو کې رګونه، نو په دې ناول کې ټوله فضا بندي او په دې فضا کې دننه چې کوم قبایلي ماحول د هغې سختي د هغې نرمي مثلا طاهر صاحب ښکاره کول غواړي، هغه هر څه په خپل ځای د طاهر صاحب د تخلیقي صلاحیت یو ډېر بهترینې نمونې دي. خو په دې ناول کې ډېر په ایمایي انداز کوم عنصر ته ځای ورکړی شوی دی، هغه په قبایلي سماج کې په قبایلي ژوند ژواک کې د مینې عنصر دی، کوم چې په ظاهر بالکل ناپید ښکاري. خو طاهر صاحب یا د هغه ناول دا نه دی ویلي چې دا ناپید دی، مینې عنصر په قبایلي ژوند کې شته دی، خو د خارجي دباونو او پابندیو د وجې نه، هغه په داخل کې د انسان په داخل کې سفر کوي او بیا داسې ځای ته رسیږي چې په خپل اینډ کې، په خپل اخره کې، په خپل دین کې هم هغه د مینې عنصر د مینې په شکل موجود وي. خدا دی چې هغه په رشتو کې، د رشتو په دا تسلسل کې هغه یو داسې شکل اخیستی وي چې هغه د یو څه نه بل څه شوی وي. دا دومره په باریک او معین انداز کې په دې ناول کې بیان شوی دی چې زه دا ګڼم چې کچر طاهر صاحب بنیادی طور افسان نگار نه وی، نو په خپلو ناولونو کې دې قسمه ایمایي کیفیتونو ته ځای ورکول او هغه بیا تفصیل سره بیانول، یعنی دا عجیبه خبره ده چې ایمایي کیفیت چې وي دا ډېر مختصر وي، لنډ وي، هغه دومره په اوږد تفصیل کې نشي ځای دی. یعنی دا دی چې هغه ایمایي کیفیت ختمیږي، خو په دې ناول کې د سر نه تر اخره پورې هغه ایمایي کیفیت چې هغه بحال پاتې شوی دی. او زه خپل ځاني دې ناول ته په همدې وجه کریډیټ ورکوم چې دغه ایمایي کیفیت چې دی د مینې دا کوم عنصر چې دی، دې ناول زه د سر نه تر اخره پورې د ځان سره روان ساتلی یم.
ډاکټر محب وزیر چې د جرس مجلې مدیر هم پاتې شوی دی، د یاد مجلې په حق له د مشال رډیو یو پوښتنه داسې ځواب کړه.
کند رساله په پښتو کې یو ډیر داسې غیر سرکاري، ډیر غیر معمولی او بلکې ډیر معیاري یو رساله وا، او هغه چې کله بند شو د هغه نه پس تر دې 1990 پورې دا سلسله یو مخه بند وا، او داسې مستقله مستقیمه ریګولر معیاري او کتابی انداز کې یوه رساله په پښتو ادب کې نوا. څه هم د پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون یا د کابل مجلې د علومو اکیډمۍ والا به مستقلې وي تر ننه پورې شته دي، هغه چونکه سرکاري سرپرستۍ والا دي. ځای په ځای داسې نور یا رسالې هم وخت په وخت چاپ شوي دي، یا باسین والا یا اولس یا نور، خو هغه یو خو سرکاري هم وي او بل دا وي چې هغه دومره مستقل حیثیتونه هم نه ولرلي. هغه وچلېږه بیا بند شوه، بیا وچلېږه بیا بند شوه. طاهر صاحب چې جرس شروع کا نو یو خدا دی چې هغه سره ډمبنه چې کوم ایډیټر وو فهیم سرحدی صاحب هغه ډیر عالم فضل سره او هغه یقینا د ادبی معیاراتو باندې ډیر زیات گرفت لرلو. نو طاهر صاحب دوی دواړو په اشتراک سره د جرس ډمبنه غنا چې کوم میدان تر اوښتا هغه ډیر لوی علمی او معیاري رساله وا او د خپل ډمبنه مجله سره یې پختو ادب چکم مستقل لستن کیو یا سنجیدہ لستن کیو داغے توجہ زان را کش کرا تر آخر پورے 2001 پورے 2002 پورے دا سالہ ڈیرا مستقل او چلے دلا او تقریباً دا دے ٹوٹل 15 سال وقت گانے چاپ شولے دا پدا سے وقت کے وا چے پختو چکم رسانے وے ریڈیو یا نن سبا چکم سوشل میڈیا دی یا ٹی وی چینل دی یا ویب پانی دی دا ټول سیزونه خو نه وو او بل په ټی وی چینلو باندې چې کوم سرکاري دي یا ریډیو وي هغه باندې داسې مستقل د پښتو څه داسې د ستاینې وړ وخت نه میلاوېده یا نه وو. ما په خیال دا رساله چې یو خو درې څلورو مرکزونو کې چې کوم پښتانه لوستونکي میشته وو د هغې د یو بل سره د ارتباط د یو بل سره د تړون وسیله وګرځېدله چې هغه پېښور کابل کندهار کوئٹہ او کراچی دا چکم مرکزونه د دې چکتون لستون کی وو لیکون کی وو اغه جرس اغه ته یو پلیټ فارم ورک او دې یو بل سره وګندل.
د لندو کې سونه علاوه د طاهر پردی د نور نصری لیکنو پاړه روخان یوسفزی مشال رادیو ته ویل
خټک صاحب دا وی کمنګ سفرنامې وګورو کمنګ رپورتاج وګورو کمنګ مکتوبات چې کم نامزا بابا سره خطو کتابت ګوته قلم ته په جوړا شوې سفرنامې وګورو نو طاهر صاحب دیو بهترین چې کم نو خدي او کامیاب سفرنامه نگار په هیز معنی دا رنگ رپورتاج دا غي چې کم هغه رپورټینګ کړي یا سفرنامې د پاره چې سم لوازمات پکاري او کم دغه پکاري غیر پاره طاهر صاحب ډیر لکه سفر په خیر سفر مودام سفر وغیر هغه دا اغزینو چې کوم دینو باقاعده ډېر معلومات هغه حاصل کړی دی او بیل بیل ځای چې کوم دینو هغه ډېر مته چې د طاهر صاحب سفرنامې مونږ ګورو نو سړی داسې مخصوصي چې بس دا خو زه لکه په دغه کې موجود یم او دار سما په خپلو سترګو ولیدل او ومرېدل دغه رنګ د هغوی رپورتاجونه هم چې هغوی کوم رپورتاجونه لیکلي دي لاړ شه پېښور ته یا کابل حوالې سره چې کوم دغه دی طاهر صاحب یقینا چې یو ډېر بهترین چې کوم دی نو فکشن نگار موږ سره چې کوم دی نو دا یو داسې حواله دا یو داسې نوم دی چې پکار دی چې طاهر صاحب ډېر زیات استایل شي د طاهر صاحب خدمات چې کوم دی نو استایل شي او طاهر صاحب باندې ډېر لوی کار پکار دی دغه خاص کر په دغه په افسانو باندې نور مزید ډېر کار پکار دی.
دا جرس مجله د معیار او مقبولیت په حق له ډاکټر محب وزیر مشال رډیو ته ویل
دا دومره معیاری رساله چې تاسو یقین وکړئ چې په کوم وخت کې زه د دې ایډیټر پاتې شوم 15 کاله زم د دې ایډیټر پاتې شوم چې مونږ نه وځي رساله یا مجله لیټ کې دلا نو مونږ ته به چې لون چې لس 15 ورځې به مونږ نه لیټ شو نو مونږ ته به د خطونو یو سلسله را شروع شو او هغه خطونه د زمونږ د برا افغانستان د رونو لیکوالو لیکونکو او ورسرا دے پختونخوا او دے زمونږ د کوټه ملګرو دا خاتونه ولې لیکو خیر دی سو مسالہ دا ټکی ساده بل دا هم دا چې جرس رساله الکه دومره لستون کی پیدا کړیو چې هغه په تاوان کې نه چل دله هغه خپل چې کم لګښت وو هغه پورا کولو ټیک ته ګټه نه کوله خو لګښت یې کم سے کم پورا کولو او په پښتو کې زمون چې دا هم ډیر لوی خبره ده چې واره سالا دومره ځای ته ورسیږي چې هغه خپل لګښت پورا کوي او هغه هم ادبی رساله سو فلمی رساله هم نه سیاسي رساله هم نه مذهبي رساله هم نه یو خالصا ادبی او خمایری رساله چې هغه دومره لستون کې ولري چې هغه خپل لګښت پورا کوي. ما په خپل دا په خپل د رساله یو لوی معیار هم دی یو لوی خدمت یې هم دی او طاهر صاحب ډیر بلوسه خدمت به جرس ته لپاره کړی دی او دا څه خدمت یې کړی دی چې طاهر صاحب به مونږ ته وي چې ما به سګرټس چسکل نو سیگریٹ به چسکل نو بیا می فیصله دا وکړه چې یاره زه دا سیگریٹ پریږدم او زه په دې باندې رساله وسلام. دا په شروع شروع کې به مونږ ته دا خبر چې ما لکه دا سوچ کول دومره هغه یوه نشه پرېښودل څومره سخت عمل دی که نه. خو طاهر صاحب د پښتو ادب دپاره دغه سختۍ ته هم ځان نیولی وو، دغه سختۍ برداشت کړه، خو پښتو ادب د روزنې دپاره د پاللو دپاره یې د خپل خرڅ کې په خپل اخراجاتو کې کمی راوستو، خو پښتو ادب یې پرې وروزلو.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو اوس واده مکو
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د طاهر اپریدی د شخصیت او خویونو په اړه قیصر اپریدی د مشال رادیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
زمون په ادب کې تر اوسه پورې دا یو رویه پیدا پاتې شوې ده، یو طریقې کار دی چې مونږ زیاتره د هنرمند هنر د هغه د سماجي ژوند نه او د هغه سماجي شخصیت چې دی هغه د هغه د هنري شخصیت نه د زبطولو کوشش کوو. زه په دا وایم چې د عام خلکو په مقابله کې د یو هنرمند دی او شاعر دی او افسانه نگار خصوصیت دا وي چې هغه په یو وخت د دوه شخصیتونو مالک وي. یو د هغه سماجي شخصیت وي چې په سماج کې دننه د سماجي مسؤلیتونو د لاندې ذمہ داریو د لاندې ژوند تیروي. بیا بل شخصیت یې هغه هنري شخصیت وي، هغه ته په دې نظر کتل پکار دی چې دا یو خیالي شخصیت دی، یو تخلیقي شخصیت دی، یو غیر حقیقي شخصیت دی. د غیر حقیقي معنی دا ده چې کوم څه په سماج کې مثلا د یو شاعر حقیقي وجود تر څو پورې چې په حقیقي سماج کې دی دغه وجود چې دی دا حقیقت په زمره کې راځي، خو تر څو پورې چې دغه بیا دغه د وجود یا دغه د شخصیت خبره دغه په شاعرۍ کې وي، دغه په افسانه کې وي، یا دغه په ناول کې وي، نو دلته د شخصیت چې دی دا غیر حقیقي دی. دا شاعرانه شخصیت دی، دا تخلیقي شخصیت دی، دا خیالي شخصیت دی. د دې فرق کولو او ښېګړه دا وي چې په ځینې ځایونو کې کله چې مونږ د یو هنرمند د هنري شخصیت اثباتنه په سماج کې کوو یا د سماجي شخصیت اثبات په شاعرۍ کې کوو، نو ځینې ځایونه داسې دي چې هغه متضاد غوندې راپېښ شي او دغه متضادو ځایونو بیا مونږ سره جواب نه وي تر څو پورې چې د طاهر صاحب د سماجي شخصیت تعلق دی. زه دا ګڼم چې طاهر صاحب په کم قبائلی ماحول کې مشوان تیر کړی وو او په دغه قبائلی ماحول کې څه څه قسمه کریکټرز د ویلیوز په زمره کې راتلل، د قدردانۍ په زمره کې راتلل، نو طاهر صاحب د عمر تر اخره پورې د هغې ویلیوز نه ځان نه دی وستلی. مثال په طور میلمه پالنه، نو طاهر صاحب د میلمه پالنې خاصیت نه خپل شخصیت چې دی هغه بیگانه کړی نه دی، بلکې خپل شخصیت کې دې قدر ته دې ارزښت ته په مکمله توګه یو ځای ورکړی و. همدغه شان زموږ د حجرې چې کم ارزښتونه دي، کمې غوښتنې دي، طاهر صاحب د دې سیزونونه نه یوازې دا چې خبر و، بلکې تر اخره پورې هغه په دې ارزښتونو باندې قائم هم و. طاهر صاحب چې دی هغه حقیقت کې د خپلو دوو شخصیتونو سره ژوند کړی دی، یو هغه شخصیت چې د سماج حصہ ده او د سماجی پابندو سره یا د سماجی ضرورتونو مطابق مخ په وړاندې تللی دی، او بیا یو شخصیت چې دی هغه تخلیقي شخصیت دی، دغه تخلیقي شخصیت چې په خپل ځان کې ځینې باغیانه غوندې خاصیتونه هم لري.
ډاکټر محبوب وزیر د جرس ادبی جرګې د جوړولو او په کراچۍ میشتو پښتنو لیکوالو کې د نقد زغم پیدا کولو په لړ کې مشال رادیو ته ویل.
جرس ادبی جرګې په جوړولو کې هم یقینا چې د طاهر صاحب ډېر لوی لاس و، او بلکې زه دا وایم چې لاس سچ سرخیلی و. بادشاہ خان کاسر اپریده د دې یو ډېر خالص ملګری او اداس ملګری چې هغه په خپل لیک نه کولو شاعری خو بخی نه ده کړی. البته یوه نیمه چک تبصره به لیکلی دي خو هغه مجلسی تنقید ډېر ښه کولو او د ادب مستقل لوستونکی و. د دوی کلیوالو مو د دو ملګری هم د طاهر صاحب ملګری هم و. نو د جرس ادبي جرګې په جوړولو کې د دوی سره د فهیم صاحب او د بادشاہ خان کاسر صاحب غوندې خلکو بیا وروستو په کشرانو کې ورته را دی تسلیم دی قیصر اپریدی دی بیا خو وروستي پړاو کې بیا مونږ هم ورته شامل شوي یو. نو یو خو د جرس پلیټ فارم خلکو ته ورکول او جرس یو داسې پلیټ فارم خلکو ته ورکول چې طاهر صاحب زمونږ یو غیر محسوس مشر پاتې شوی دی یا دا ټکه ما غلط استعمال کو غالباً لا شعوری مشر مو پاتې شوی دی که شعوری تور هغه مونږ ته دا احساس نه دی راکړی چې سستا سو مشر ځکه چې جرس ادبي جرګې عہدې نه لرلې هغه کې نه د صدر عہده و نه د جنرل سیکرټري عہده و نه پکې بل سو نه پکې بل سو بس یک یو رداد لیکونکو مو خو هغه به ټکل کېده نه فلانی به رداد لیکونکو وي نه یو کس به رجسٹر پر پترخ کو زیات تر ردادونه مالی کلی دي تقریبا چنه وی هوا تا کل رداد کو د جرا سد وی جرګی مالی کلی دي خو زه چا منتخب کړو خو نو په رجسٹر می ترخت کړو او بس ما والی کل نور پک ایس نو بس دغه یو رجسٹر وا چې چا ترخت کو بس هغه جرا سد وی جرګا با وسره تلا راتلا نو خو هغه بوجود هم تایر سب زمون لشوري مشر وو هر څه منلې وو چې طاهر صاحب زمونږ مشر دی او زه وایم چې داسې مشر د هر تنظیم دپاره د باید چې وي لکه طاهر صاحب شو چې نه مونږ ته دا احساس راکړی دی او د هغې باوجود مشر هم مونږ په طاهر اپریدی راغونډو دا ټول زلمي دا ټول ملګري په طاهر اپریدی راغونډو بل د جرس ادبي جرګې چې بنیاد چې کوم ایښوول شوی وو هغه د تنقید دپاره یا بادشاہ خان کاسر اپریدی چې ما یاد کړ دا د مجلسی تنقید وکی چې بادشاہ خان نو دا ډېر د معیاري تنقید او د معیاري فنپارو د معیاري سیز حامی و. نو هغه چې جرس ادبي جرګې کې په شروع نه بنیاد داسې کېښود چې دلته به د تنقید برداشت ماده پیدا کوو چې تنقید څنګه برداشت کېږي او ورته وایم چې هغې دپاره په ټول نه زیات سر چې نیولی وو هغه طاهر اپریدی پخپله وو. طاهر صاحب زیات افسانه تنقید ته پیش کړی دي او د طاهر صاحب په افسانو زیات تنقیدونه شوي. تنقید لکه په هغه مانو کې چې مونږ وایو چې نکته چینی پیش شوي دي، اعتراضات پیش شوي دي، اوچت شوي دي، سوالات په اوچت شوي دي، په طاهر صاحب برداشت کړی دي او هغه برداشت یې خالص د دې دپاره کول چې دا زلمی به زده کوي چې تنقید هم برداشت کیږي. او حقیقت هم دا دی چې د طاهر صاحب د دغو تنقید دی برداشت د وجنا جرس ادبی جرګې چې څومره ظلمی پیدا کړی دی که پاغې کری استثنین دی که قیصر افریدی دی که رحمان بنیرے دی که ماخام خټک دی که ننګیال یوسفزی دی که اقبال کوثر دی که زیم که بل دی نو دی ټول به تاسو سوچ کړی وي چې د دې د تنقید برداشت او د دې د دوی د تنقید کولو انداز یا معیار اب تاسو ته په ټولو پښتونخوا د پښتو ادب په لوستونکو په لیکونکو کې یو جوت محسوسیږي.
پروفیسر اسد منګل مشال رادیو ته وویل چې طاهر اپریدی د اردو لنډې کیسې ښه ژوره مطالعه کړې وه.
د محلونو خوا کې نه تر مدافس اشنا راغلې پورې افسانه نگار د افسانې په میدان کې ډېر اوږد سفر کړی دی. د اردو افسانې نه ښه خبر هم دی او متاثره هم. د اردو ژبې یو نامتو لیکوال سلطان جمیل د ده په حق لیکي، طاهر اپریدی د تنهایی د منزل مسافر دی، همدغې تنهایی د ده په سینه کې د یوې داسې رڼا سیره وهلې ده چې د کوم له قبله د ده زړه د نورو دپاره درزیږي او درد چې د چا هم وي طاهر خپل درد ګڼي. یو ځل ما ورته ویلي وو چې هغه په ذهني توګه د اذیت خو خول و مخته دی او چې کله هم د ځان په پریشانیو او بېقراریو کې مبتلا کی نو تر څه حده ذهني تسکین ترلاسه کی. اوس زه سوچ کوم چې زما د دې خبرې یو وجه د تنهایی هغه فرضي غوندې نقطه هم ده چې کله کله د طاهر اپریدی پرونه او سپېڅلي شخصیت خوره شي. د طاهر اپریدی د تنهایی کوم درد چې ښاغلی سلطان جمیل نسیم د اردو په افسانو کې محسوس کړی دی. بیخي هم دغه سودوګ دا د په پښتو افسانه کې هم لیدی شي. حقیقت دا دی چې د دشمیر سره سره د معیار په لړ کې هم پښتو افسانه ډیره زیاته شتمنه کړې ده. افسانه یې د روایت نه راواخله تر علامت او تجرید په درشل ودروله. ولې یوه خو چې پکې محسوسیږي هغه دا ده چې دی کله د ساده روایتي بیانی افسانې نه علامتي او تجریدي افسانې ته راشي نو بیا په مین مین کې واپس روایتي افسانې ته بیا وګرځي. که چېرې د ده علامتي او تجریدي افسانې دا رنګ مخ په وړاندې بیولې وي نو دا به یې یوه بله ځانګړتیا وه. د ده د افسانې نقطه نظر په یو ځای نه ودرېږي. د وخت سره سره لکه د بوډۍ ټال مختلف رنګونه بدلوي. د ده په کردارونو کې چې کوم سوند دی هغه د ستایلو وړ دی. افسانه نگار چې په کوم چاپېرچل کې سترګې غړولې دي د هغې مشاهده یې د یو مخلص فنکار په شان خپلو لوستونکو ته وړاندې کړې ده چې پکې د لوستونکي دلچسپي د اول نه تر اخره پورې پذیر وي. د ده یو ځانګړی صفت دا دی چې په ادبي دنیا کې د یو شاعر په خپله پېژندګلو وکړه چې د اثر کسر یې لرلو وروستو افسانې ته لاس واچول چې د شاعرۍ نه زیاتو لوستونکو افسانه خوښه کړه. نو دا هغه سات ځانه ده کیسې لر غوره کړه چې نن یې پکې یو لوی نوم پیدا کړو بلکې د پښتو کیسه یې د سیالۍ په مقام هم ودروله. ځینې نقادان ورنه دا ګیله کوي چې په مصنف کله ناکله جذبه دومره غالبه شي چې د فن مزه سست شي او یا بغیر د ضرورته کیسه اوږده شي او یا په ځینې افسانو کې د تکرار ښکار شوی دی. په دې کې وزن شته خو په ابتدایي افسانو کې نوي کیسې د فن او د معنی په لحاظ د اوچت معیار دي چې د افسانه نگار قد او قامت یې لوړ کړی دی.
ډاکټر حنیف خلیل د طاهر افریدی د شخصیت په حکله مشال رادیو ته وویل
تر څو چې د طاهر صاحب د شخصیت تعلق دی نو انتهایی خوږ انسان انتهایی زړه راښکونکی شخصیت. د کراچۍ په ماحول کې ټولو کشرانو ته به د بچو په رضا کتل. د کراچۍ په ماحول کې ادبي تنظیمونه جرس مجله جرس ادبي جرګه او نور یو پوره د تحریک په شکل کې هغه د خپلې مینې په زور خلک راغونډ کړي. پېښور ته به چې راغلو ما سره به هم شپه وه. زه چې کراچۍ ته لاړم د هغه به میلمه وم او بیا چې زموږ څومره نشستونه شوي دي نو بنده حیران شي چې د طاهر صاحب کې څومره خواږه دي. دغه مسکا دغه خندا دغه خبرې او بیا وروسته د بیمارۍ په وخت کې دغه آواز هم کېناستلې وو. ډېرې خبرې به هم نشوې کولې. زما به ور سره په ټلیفون هم باقاعده رابطه وه او چې کله به کراچۍ ته لاړم نو د سره به وم. چې کله به پېښور ته راغلو نو د ټول نه زیات وخت ما سره تېرولو. بطور شخصیت مکناتیسي شخصیت وو. د اخلاقو یو غر وو. د ایثار د صداقت د قربانۍ یو غر وو. او زه داسې ګڼم چې ما څومره مشران په خپل ژوند کې لیدلي دي چې هغوی د مینې ساري نه لري نو په هغې کې یو طاهر افریدی صاحب هم دی.
په دې هکله ډاکټر محب وزیر د مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
طاهر صاحب ظاهره خبره ده یو انسان و او د انسان په رنګ باندې د هغوی خوبې هم وې او خامۍ به هم خامخا وي او یقینا چې وې هم پکې د انسان په شکل کې کم سے کم هغه مونږ لیدلی دی. لکه د هغه ځنه عادتونه زموږ خوښېدل ځنه عادتونه زموږ نه خوښېدل. مثلا چرته چې د پښتو د ادب دپاره هغه خپل اخراجات یا د خپل پاکټ منی نه پیسې لګولې هلته هغوی به د ډېرو شومتیانه هم کار اخیسته. داسې د دسترخان یو مخې مثال هغه رنګې نه وو چې ستاسو مونږ وایو چې فلانې د دسترخان ډېر تکړه سړی دی او دغه خبره به مونږ هغوی ته کوله هم مخامخ به مو ورته کوله په ټوکو ټکالو کې به مو ورته کوله په خندا به مو ورته کوله او طاهر صاحب به مایند کوله هم نه. طاهر صاحب به مونږ سره په هغې باندې خندل وشو بس دا مې عادت دی اوس عادت مې جوړ شوی دی اوس څه وکړم. نو په داسې انداز کې به خبره راغونډوله. بل د دا وو چې طاهر صاحب مونږ ته دا مخکې ما خبره وکړه دا احساس یې د مشروالۍ نه دی راکړی. هغه مونږ ته د همزولۍ احساس راکړی دی. هغه باندې ما یو ډېر پخوا یو خاکه هم لیکلې وه د هغې ټایټل همزولې وو چې مونږ سره به چېرته روان وو چېرته وتلو نو په سپینه ږیره به راسره ګرځېده. مونږ ته دا احساس نه دی راکړی چې زه مشر یم زه سپین ږیره یم زه ولوېدم زه وغورځېدم زما جذبه ناشته ده زما جذبات نشته زما احساسات ختم شوي دي. نه هغه هم اخکه دی مونږ سره د وړو ماشومانو د ځوانانو خویونه هم کړي دي، لوبې هم را سره کړي دي، خندا یې هم را سره کړې ده، لطیفې هم اورولي دي. داسې به هم و چې خصوصا د پښتونخوا نه یا د کوټې نه یا د کابل د افغانستان نه به چې کوم شاعران ادیبان راغلل، نو ظاهره خبره ده طاهر صاحب ته به راتلل، نو مونږ به د طاهر صاحب په وجه د هغوی سره ملاوېدو، بیا طاهر صاحب هغه سره چرته ناچرته ملاقاتونه شوي را شوي، یو ځای کانفرنسونو غونډو ته تګ راتګ یې کړی، نو هغوی یو بل سره ډېر کلوز وو، نو هغوی به لطیفې اورولې.
طاهر اپریدی په کال 2021 کې د جون په 15 نیټه په کراچۍ کې د اوږدې ناروغۍ نه پس په حق ورسېدو. جنازه یې خپل کلي ته راوړل شوه او په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.